السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاسته سو قربایم د سلور بجو نه تر 15 بجو په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر سیمیز او کورنی ریپورتونه لرو د کورنی او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي به هم واوري په اخري برخه کې تاسو لپاره د سندرو امیل خبرونه لرو خو راځي چې په سر کې د فرخند اسد نه د دې سات تازه خبرونه واوري
د پاکستان حکومت وای د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري غربي لاربا تر 2014 کال پورې مکمل شي د پاکستان پوزوي په خبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې په تازه هوائي بریدون کې ګڼ مسلوال وجلي او آسترییا وای خکاری داسي یونان له یوروزونا اوزي د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لار به تر 2018 کال پورې مکمل شي د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت په ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پښتنو ملتپالو سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو ویلي وو چې پنجاب غواړي د دې اقتصادي راهداري ډیره ګټه واخلي نو ځکه د پښتنو او بلوچو په سیمو تیریدونکې غربي لارې ته کمې پیسې ویلې کړې دي د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې داوه شوې ده چې نن افغان پولي تنظیم د خیبر ایجنسی په تیرا او شمالي وزیرستان ځینو سیمو کې د پوز جنگي الوتکو د وسوالو په یو شمېر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 20 وسوال وژل شوي چې د ځایي وسوالو تر څنګ پکې غیر ملکي وسوال هم شامل وو پوځي چارواکي زیاتوي چې د خیبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیرا کې د وسلې یوالو خیره هم تبا کړی د خو بیا وسوالو لا په دې اړه سن دی ویلي او نه هم د آزادو سرچینو لخوا د دې کوم تصدیق شوی دی پوځي چارواکي دا هم وایي چې دغه بمباری د ضرب اعظم او خیبر ټو پوځي عملیاتو په ترڅ کې ترسره کړی دی په کراچۍ کې لتر یوی اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله لا هم د خلکو د مړینې لړۍ روانه ده او چارواکي وایي چې دغه شمېره د 1200 نه زیاته شوې ده چې یوازې پرون د خالي په ورځ د ګرمۍ له امله 2 کسانو خپل ژوند وبایلو او لا هم د کراچۍ په سرکاري او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت لا هم ښه نه دی د ایدي ادارې یو کارکوونکی امان الله په دې اړه وایي
زمنګ مرده خانو ته تر دې د مال نه حسو زیات مړي راوړل شوی چې ډېرې لوارې سوال نو موږ سره د زاید کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې سلو ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 15 لوارې سمړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل
بلخوا د کراچۍ اوسیدونکو وای په خار کې لا هم د بجلی سخت لوډ شډینګ روان دی افغان حکومت وایي چې پراتونکو دوه ورځو کې به په افغانستان کې درنه د 2 میلیونو نه زیات درسي کتابونه د چاپ چارې پیل کړي د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې به 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او له دغو کتابونو به 2,100,000 زده کوونکي ګټه اخلي د پوهنې وزارت نشریاتو مشر کبیر حکمل مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
تقریبا ټول پروسې پای ته ورسېده او ان شاء الله په راتلونکو دوه ورځو کې به چاپ چارې د نن په کابل کې د لکټر لګه اته افغان کمپنۍ له خوا پیل شي
دا لومړی ځل دی چې د خوینزو دومره شمیر کتابونه په افغانستان کې دننه چاپیږي د دې پروژې لګښت د ډنمارک د امریکا پر پراختیايي ادارې او د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې یونیسف لخوا ورکول کیږي تاسو مشال ریډیو ته وګی د آسترییا د خزانه وزیر هانس جورک شیلینګ ویلی له یوروزونا د یونان وتل حتمی اخکاری د آسترییا ورسپانې ډای پریس د شیلینګ له خلی لیکلی چې وای د اخکاره ده چې یو هیواد په هیڅ حالت کې اروپایي کمیشن او نورو اروپایي هیوادونو په زور نشي اړستلې دا خبره له هغې وروسته شوې چې پور ورکوونکي هیوادونو له یونان سره له نورو مرستو ډډه وکړه سو وکړی شي د جون میاشتې پر 1 IMF ته د 1.6 میلیارد ډالرو قرضه بیرته ورکړي بلخوا د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوالیه کېدو نه د بچ کېدو لپاره د ټول پښتنې یا ریفرنډم پلان تایید کړی ټاکل شوې ده دا ریفرنډم به د جولای په 15 ترسره شي د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګیدو او چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 1500 کسان ژوبل شوي دي. دا پیښه پرون ماښام د تایوان په یو پارک کې وشوه. ویل کېږي چې په پارک کې یو سټیج اور واخیست او وروسته بارود په هوا کې وچاودل. د پیښې د وجوهاتو په اړه لا هم پلټنې روانې دي. کویت وایي هغه ځانمرګي بریدګر چې د تېرې جمعې په ورځ د شیعهګانو په یو جومات حمله کړې وه د سعودي عرب و. د کویت د داخله چارو وزارت وایي فهد سلیمان د کویت په ایرپورټ د جون په 26 سهار وختي دغه هیواد ته داخل شو او وروسته یې په الامام الصادق جومات کې دغه ځانمرګي حمله وکړه. د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغه برید ذمهواري منلې ده چې پکې 28 کسان وژل شوي او د 200 نه زیات ژوبل شوي دي. پرون په بغداد کې بمی بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله یې د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو خرڅولو د دوکانونو سره نږدې شوې ده چې 15 کسان پکې وژل شو او 14 نور ژوبل شوي دي. بله بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یو کلاو مارکیټ کې وشوه چې 3 کسان یې وژل او 8 نور پکې ژوبل شول. او بل خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو طاقتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه چې د ایران لانجمن اټمي پروګرام په اړه حتمی خبرې پکې کیږي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تمه لري پر یو داسې موافقه صلاح شي چې له مخې یې تهران خپل لانجمن اټمي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به په دغه هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کولی شي. دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه کې درته فرخنده اسد د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه ریپورتونه واوري. د پلانینګ او پرمختګ مرکزی وزیر احسن اقبال وایي د کاشغر نګوادر د اقتصادي لارې ګټې به د هیواد څلور وړو صوبو ته رسي، خو کارپوهان وایي په کار دی چې په دې منصوبه کې وروسته پاتې سیمو ته ډېره پاملرنه وشي.
دګستان دی پاره کې فاټه ده او پاره کې د کې پی کې کم ساوترن ډیسټریکټ دی چې دا هم په دې اقتصادي زون کې راشي نو کم چې اوریجنل روټ دی.
حکومت د قبایلی سیمې د بیروزګار ځوانانو لپاره د کار روزګار په لړ کې د 50,000 روپو بلا سود قرضو ورکولو اعلان کړی، خو دغه سیمې ځوانان وایي په دې پیسو هیڅ نه کیږي. په پیښور کې د یوې شخصي جګړې په نتیجه کې څلور ښځې وژل شوې. د انساني حقونو کارکوونکي وایي په تیرو څو کلونو کې د ښځو خلاف تشدد کې زیاتوالی راغلی، خو دیني عالمان وایي دا سلسله د دین او پښتون کلتور خلاف ده.
معاشره چې کومه ده په پاکستان کې او خاص کر زمون په خیبر پختونخوا کې دا خو د برداشت په اساس باندې مبنی وه.
یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز رپورټونه به هم واوري او د روانې غړې په آخري برخه کې تاسو لپاره د سندرو امیل خبرونه لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې اوریدل شئ. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدل شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پرمختګ او پلانینګ مرکزی وزیر احسن اقبال ویل دي چې د پاکستان د کاشغر نه د پاکستان د گوادر سیمې پورې د اقتصادي لارې نه د پاکستان ټولو صوبو ته ګټه رسیږي او 80% زیاته سرمایه کاری کې بعد بجلی پیدا کولو لپاره کار کولی شي. بلخوا کارپوهان هم دا منصوبه د پاکستان د معیشت لپاره ګټوره بولي، خو وایي چې په دې کې په کار دي وروسته پاتې سیمو ته ډېره توجه ورکړل شي. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د خالی پورس په اسلام آباد کې نېشنل یونیورسيټي اف ساينس اند ټکنالوژي نست او د چین یونیورسيټي اف ساينس اند ټکنالوژي ترمنځ یو معاهده لاسلیک کول وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې احسن اقبال وینا واچو. د اقتصادي رهداري په منصوبه باندې د ټولګوندیز کانفرنس د فیصلو مطابق عمل درآمد کول شي او حکومت په دې منصوبه کې ټوري صوبې شاملولو لپاره پورزمه ده. د نوموړي وینا واچ پاکستان چین اقتصادي رهداري په نورو برخو د کار سره سره د دې لویدي سړک باندې 2014 کال پورې مکمل کړی شي او 2013 پورې روانې منصوبې سر تر رسول نه به تقریبا 10000 میگاواټ بجلی په قامی گریډ کې شامل کړي شي. د سیمه ایزو چارو کارپوس عالم محسود وایي چې حکومت په ټولګوندي غونډه کې کمی وعده کړي وي او هغه یې عملي کړي، نو فائده به نه صرف د پاکستان اولس بلکې گاونډي ملکونو ته هم ورسي.
کریډور چې کم روډ باندې اول راتلو چې کم پلان دی کپاغه باندې زی نو چین وایي چې دا به 3 ارب خلکو ته فائده ورکړي. دغه وسط ایشیا، افغانستان، بیا ایران دې ته به فائده ورکړي. دویمه دای چې دی وایي چې دنیا 15% تجارت په دې لاره کې دا به زمونږ په لاره ځي، نو بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره دا رابطه کېږي او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې دا منصوبه د پاکستان د معیشت لپاره ډیره ګټوره ده او د منصوبې مکمل دو له وجې به وروسته پاتې سیمې ډیره ترقی وکړي.
د پاکستان یو مقصد دا و چې کم لیس ډیولپ ایریا سي چې پاکي بلوچستان دی، فارغ کې فاټا ده، او فارغ کې د کی پی کې کم ساوترن ډیسټریکټ دي چې دا هم په دې اقتصادي زون کې راشي، نو کم چې اوریجنل روټ ته په هغه باندې کار وکړي شي او هغه شانت ډیزاین شي، نو کم مقصد چې نه هغه پوره کړي شي.
د یادونې دا چې روان کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د 46 ارب ډالرو مالیت د سړکونو، ریل، ټیلیکام، گوادر بندرګاه او د توانایي یو شمیر معاهده لاسلیک کړي وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خپل ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي، په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د سندرو امیل خبرونه بعد روانه غړي په اخیری برخه کې اوري مشال ریډیو سره اوسه ورزو ریپورتونو ته. که څه هم په کراچۍ کې د ګرمۍ درجه لږه کمه شوې ده، خو د تیرې هفته راهیسې دغلته کې روانې ګرمۍ او تودوخې د 1200 نه زیات کسانو وجلی. چارواکي وایي چې د خالی په ورځ د ګرمۍ له وجې 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا راز د شخصي او سرکاري هسپتالونو چارواکي بیا وایي چې لا هم په سوونو ناروغان د درملنې لاندې دي. په دې حق له نور تفصیل د زبیر شفاق رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله د وژنو لړۍ روانه ده، چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیايي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه، خو سربیره پر دې د ښار په بېلابېلو برخو کې د سختې ګرمۍ او تپ له امله 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جلو اهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي، چې د ډېرو روغتیايي حالت پکې ښه نه دی. په عین حال کې د سند ایالت یو جګپوړي دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د روانې میاشت د 6 نیټې راهیسې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تش 5500 جلو اهلي ناروغانو درملنه شوې ده، او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په 13 ورځو کې د دوی مرده خانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. د دغه ادارې یو چارواکي امان الله د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چې
موږ مرده خانو ته تر دې دمه 900 زیات مړي راوړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. نو موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې 3 ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 15 وارث مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده، چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه ټیټه وه، خو د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانډیګراډ درجه یو ځل بیا له 40 پورته شي. په ان حال کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړي او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د قبایلی سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ د هنرمند ځوانانو او جنکو لپاره بغیر له سوده د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی چې پکې به د 500,000 روپو پورې قرضې ورکول کیږي. قبایلی سیمو کې ځوانان وایي چې دا پیسې د نش برابر دي. بلخوا کارپوهان بیا وایي چې حکومت وړاندې هم دغه راز اعلانونه کړي دي خو هغه تش اعلانونه وو، عملي داغې څه مخې ته نه دي راغلي. په دې موضوع زموږ همکار ګولیاز دا رپورټ برابر کړی.
د قبایلی سیمو نظم ادارې فاټا سیکرټریټ وین فضل الله مشال اډی سره په خبرو کې ویل چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سوده د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی او ډیر ضربه د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې د دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نوموړي د اخوت په نامه د قرضو سکیم په اړه ویل
دا بالکل خالص د دینی اصولو په بنیاد باندې دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی او په اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلی سیمو کې هم پیل پی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغوی د ترهګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکرټریټ وین دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلی سیمو ځوانان وکړي شي چې په خپلو علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکرټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 1500,000 روپۍ ورکوي خو د قبایلی سیمو ځوانان د دې اعلان نه ډېر خوشاله نه ښکاري. د مومندو انجینیر معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی وایي چې دا پیسې د نشت برابرې دي.
50,000 روپے د کاروبار پاکولو لپاره 20 روپے ملي، مطلب په 50,000 روپے باندې خپي او چنچل شي د سینو کاروبار څنګه شروع کولای شي. 50,000 روپے خو په پروفیشنل پورې کار انجینیر دی او ډاکټر دی کار پروفیشنل دی هغه پورا څه خندا کوي. دینه بهترین خبره دا و چې دی په دې دیو کم 500 ملیون روپے د پاکي باندې دیو انډستری کولو کی سټیټ کې کولو کی پاکي خلکو له جوابونه ورکړي هغه به بهتري ما په خیال دا امرډي په پنجاب کې شوی دی دا سیستم دا نه یو کسم پیدا نه داخله شي دا تجربه مخکې نه شوی دا نو دې دوباره څه لپاره کوي.
مولم اوزر په خبره حکومت لپاره د چ په قبایلی سیمو کې د روزګار مواقع جوړول لپاره سنتونه ولګوي. بیا د قبایلی سیمو د خبريالانو د اتحادیې مشر صفدر حیات دا وړ وای چې د حکومت داوو باوجود ځمکني حقایق ډېر مختلف دي. په قبایلی سیمو کې پهنتون نشته، یو لس کارخانه بند دي او ځوانان د تعلیم نه بے برخې پاتې شوي دي. صفدر حیات په خبرو کې زیاته کړه
دا اعلان هم بس خدای په کار زده چې دا صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسي. دا نه چې بیا دا ملکتا یا سرسوخ والا خلق چې کم دی دې ته ملاو شي یا خپل فاټا سیټ کې یا نور پولیټیکل انتظام یا په ترو باندې ودا دی ورکه یې خامخا چې په کار دا دی چې دا صحیح خلکو ته ملاو شي. او بلکې 50,000 زلم چې دا ډېرې کمې دي په دې چې 50,000 روپۍ باندې نن سبا ډېر وړو کې کاروبارم ته نشي شروع کوي.
د صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او کنه، د فاټا سیکرټریټ وین فضل الله ویل
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیس کې انوال کې داغه به دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق دی، د هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان دی. نو هغه خلکو ته به صرف دا ورکیږي چې کوم مستحقین دي.
د قبایلی سیمو کارپوهان وایي چې د قبایلو په نامه کوم امداد راځي هغه په ځای نه لګي. نو باید حکومت له پکار ده چې په نوي سکیم کې مستحق ځوانانو ته قرضو ورکولو عمل شفاف وساتي.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان په قبایلی سیمو کې په بیلابیلو سکیمونو او اعلان شوو منصوبو کې ځایي انتظامیه د درغلیو پټ ساتلو لپاره دا بانه کوي چې په دغه سیمه کې امنیتي حالات خراب دي او له دې وجې سیمې ته د دغه منصوبو د څارنې لپاره ډلې په تللو کې ویره محسوسوي. د دې مقالې مهم ټکی د ملیحا میرزاده ناورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان په قبایلی سیمو کې یاغیتوب او ناامنی هغه اسانې بانې دي چې د فاټا انتظامیه په مالی چارو کې د بیقاعدګیانو د پټولو لپاره استعمالوي. په داسې حال کې خپلواکه څارونکي په فاټا کې د بېلابېلو سکیمونو د څارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي. ورځپاڼه لیکي فاټا ته تلونکي سارونکي په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځایي انتظامیه تکیه کوي. د دې دا معنی جوړیږي چې هغو پروژو ته د سارونکو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظ وي. ورځپاڼه د یو سرکاري رپورټ په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسټۍ په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو سارونکو یوه ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام اس پی ډی پی د فعالیتونو د تصدیق لپاره کورم ایجنسۍ ته لاړه. یاد پروګرام د وچې ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبخور کرنه او د فصلونو ریبل شامل دي. د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 50 میلیونه روپۍ مختص کړي وي. ورځپاڼه لیکي په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څانګې ته په لیږل شوي رپورټ کې ویل شوي چې د سارونکو ډله براکورم ایجنسۍ کې په ملیخېلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر 80 زیات د میوې بوټي موجود وو. هم د دغه فارم په اړه د یوې درېمګړې ډلې په رپورټ کې ویل شوي وو چې پکې لوی او منظم باغونه او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو ایکړ ځمکه په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده. خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیه سارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د لل میکلي فارم ته بو نتلل چې سارونکي هم پرې خبر نه وو. یاد فارم په 1500 ایکړ ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6000 ونې پکې کرل شوې وې. په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2005 کال کې پام غورځول شو. ورځپاڼه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د څانګې مشر نورول امین چې د پروژې د تصدیق لپاره د درېمګړې ډلې مشري کوله د خولې لیکي چې د لل میکلي پاړه خبر نه و. هغه ورځپاڼې ته وویل چې د انتظامیه چارواکو دوی ته هدایات ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې په اړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو. د هغه په خبره نو ځکه یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتل چېرته چې انتظامیه غوښتل.
د خزو د حقوقو اداره ورت فاونډیشن وای چې په پاکستان کې عدم برداشت او د خزو خلاف تشدد مخ په زیاتېدو دی. بلخوا د کلتوري او ټولنیزو چارو کارپوهان وای چې د عدم برداشت او د خزو خلاف تشدد بنیادی وجه د اسلامي تعلیماتو سم نه وړاندې کول او کلتوري زده کړو کمې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د خالی په ورځ پرون د پېښور کې د پیسو په لانجا په یوه شخصي دښمنۍ کې څلور خزې وژل شوې. زمون همکار انیس اجمل په دې اړه دا رپورت برابر کړی. راځي په غاړه وارو.
پولیس چارواکی وای د خالی پشپا د پیښور اشنغره تانی په کچه محله کې یو تن د پیسو په لانجا یو کور ته ننوتی او څلور خزی چې خویندې وی وشلی او یو ماشومې زخمی کړی دی. د بشری حقوقو د ادارو تر مخه په پاکستان کې او په تیره بیا په خیبر پختونخوا او فاټا کې هم اکثره د خزو پر ضد د تشدد او د عدم برداشت پیښې مخه تراسي چې له وجې ګڼو خزو ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د خزو د حقوقو لپاره د کارکوونکو ادارې اورت فاونډیشن یو مشره رابیا هادی وایي چې په پاکستان کې تیر کال د سیاسي کړکېچ باوجود هم د 2014 کال پرتله په 2014 کال کې د خزو پر ضد د تشدد په پیښو کې شاوخوا 8% یاتواله راغله دي.
ریپورټډ کیسز چې 2014 مونږه کمپیریزن کړو 13 سره، نو ډیسپایټ پولیټیکل سچویشن انسرټنټی ان دی کنټری سټټیسټکس شو رس 13 کې 7800 سمثینګ او 2014 کې 10000 نمبر برابر دا کیسز لاړو دي.
رابیا هادی سیاتوی د خصو پر ضد د تشدد او پټولنه کې د عدم برداشت زیاتې دوه وجه سم اسلامي او کلتوري تعلیمات نه وړاندې کول او سخت دریسي ده. مذهبی سکالر پروفیسر قبلہ ایاز پیاوائی چې اسلامی تعلیمات کله هم د بی گناہ خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د برداشت او د زغم درس ورکوي.
تاسو ګوره زمونږ په معاشره چې کومه ده په پاکستان کې او خاص کر زمونږ په خیبر پختونخوا کې دا خو د برداشت په اساس باندې مبنی وا او ډېره خیسته دلته مونږ د یو بل سره د احترام په اصولو قائم وا. علما کرام هم په ډېر خفه دي او نه غواړي چې دا صورتحال وي، ځکه چې زمونږ زاړه روایات چې کوم دي اخو د احترام په اساس باندې.
د کلتوري چارو په پروفیسر راجولي شاه خټک وایي چې پخوا به د پښتنو په ټولنه کې پر ښځې لاس چتول ډیر بد ګڼل کېده. نوموړي زیاتوي خزی ته سپک کتل او دغه احترام نه کول د پښتنو د کلتوري اقدارو پر ضد ده.
کلتور دته ضروری دي کنه یا یو قانون د دې موږ نه پښتنو کې اول کو د پښتنو ته د ادبور د خپل روایت په پاتې نه شوی له هغه باندې اسی په یو انتشار کې ځان ته ری زنانا خپل کې کې د کمزوري وا کمزوري نوم باندې هغه خپل مقام له پاره لا چې توجه دې نو دا یو شرم ورته دې شرم نه پخدای په دې دې دا شرم خو بیا مخکې دې په ورته نو اوس حالات دا راځي اول او کلتوری تعلیم اڈسٹا دے کلے کی کلتوری تعلیم نن دل لا بیا اخلاقی فلسفہ نن دل لا
د نفسیاتی ناروغو ډاکټر خالد مفتی وایي چې په خیبر پختونخوا کې په تیرو سو کالونو کې د نفسیاتی ناروغانو شمیر زیات شوی دی. نوموړی زیاتوي چې د پښتنو په ټولنه کې د عدم برداشت او نفسیاتی ناروغو د زیاتېدو بنیادی وجې بد امنی، معاشي حالات، د قوانینو نه عملي کېدل او د منشیاتو کارول دي.
اکثر منگورو کے پیرنٹس کے لیے وقفلوں کے جھگڑے کے یا وہی برداشت کم دے کلا کلا جماعت کے جھگڑے ہوئی اسکول کے بعد آدم برداشت ہے ٹیچر منگ ٹیچر جیسے ٹرین نہ دی شری اور معمولی خبر آبادے آگوئی اوسا ہو باسی نو آگا دا معشومان کے لیے کلا لے گی نو آگوئی کے دیا ہم سب بغاوت دیا بغاوت دے غصہ کے راشی اسپورٹس فیسلٹیز بالکل نشتا ٹیررزم دے خطرہ دے فلان کی سڑک باندھے نزا ناکیے لگے دلیری عام خلقوں کے غریب تب کر کے تاکہ احساس معرومی سائیکولوجیکلی وہ معصوم دے اختر اور رزبان دے تاسو ہوں گورے تو تحفہ بس اور کے تاسولا زیاد خلق اگر دغه ورکی گنج ورکی زمون خو اسباق او سبقونه چې دی استاد د شدت سبق ورکی مولا د شدت سبق ورکی.
ډاکټر خالد مفتی زیاتوی د تشدد او د عدم برداشت د مخنیوي لپاره باید داسې مرکزونه زیات جوړ کړل شي چې پکې خلکو ته د خپل حقونو، کلتور او د نفسیاتي ناروغونو د بچ کېدو په اړه پوها او روزنه ورکړل شي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د سواد د هوټلونو د اتحادیه مشر زاهد خان وایي چې د امنیتي ستونزو او سهولتونو د نشتوالي له وجې سکال سواد ته د ورتلونکو سیلګرو شمیره ډېره کمه شوې ده. د مشال ریډیو د همکار اسرار عالم مومن سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړه.
دی وخت کې سواد کې تقریبا 300 غوړ هوټلې فنکشنل دي روانې دي او د هغې سره د 400 غوړ رستورانت کار کوي. تو د بد مرغ بنده کې ټوریزم پاغه سیاحت پاغه سیلګری چې دا هغه شان نه ده څنګه چې په کار د دغه لوی وجدا چې زمونږ سړکونه د کنټراتو نمونه پیش کړي علمی ادارې زمونږ سره خپل تعاون کوي هغه په اربونو روپۍ پوندنه دي لپاره ورکړو خو زمونږ حکومت نه اهل چې هغه کم پیسې ټاکلې لپاره راشي په بنده کارو کې نو دا غیله و دینه چې څوک مراشي نو هغه چې واپس دین هغه بیا زمونږه ان چې زمونږه کما ولا نو دا چې دا په باندې غلط اثر پرې باسي او هغه دې تکلیفونه برداشت نو و دی او جوان دي مل معنا بیا چې نورم څوک راځي مارکیټینګ کې کوم کیږي نه غو نشي ولټه په هغه اثر کوي او توریزم مونږه دې سو کال زمونږ ګورو چې هغه ورځ پرده خراب دي دا د 2019 نو نه تر دې وخت پورې مونگ پروس کال یا دا غیر مخی جمعن کم تجزیت کردی یا سونا خلق را گری نو دوزار دولس کی تقریباً یو لاک او شلزار خلق را گری بیا پا دوزار دیالس کی سواد تا اتیازار خلق را گری پا دوزار تنزلس کی دا چو سا روان دی نو دوست پاری مونگ چی کم دا داخل دا جون میاشتا دا دیر زر پور خلق نی را گلی و دا میاشت پا رو جکی تیرشی مزا نیشتا جی د 2018 نه مګر 2004 نه مخکې بصاته تدری درې نیم لکه خلک راتلو سیلګری له سپایي کې به د سلیخ ورنوانه د اتیازر پورې غیر ملکیان هم خو ځاګه نه ورسې کړل د ملیټنس شروع شو او عادت خراب شو نو مونږ د اندازې مطابق چې په دې 2008 نه کې زمونږ د ټولې انډستریس ونی مربر په نو نقصان رسیدل او زمونږ نو دا رنګ دې بری صاحب باندې ساتیا ایر په روپۍ د سوات می شت ته نقصان وکړ. دا
زید خان صاحب دا چک پوسټ خود د غسیمې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دی. نو آیا د سرا چې کوم سیلګری دا غته ود ملويږي او کله سیلګری ته نقصان رسیږي؟
نو چک پوسټ خو یار من ته خلک دی نه یو چک پوسټ دی کنه په بیا په خبر کې حالات خې یا د سوات حالات د بخار حالات یو شنه بیا د چک پوسټ کم ضرورت دی. بیا که چک پوسټ دی نو دی دا اوسه پر څونه د ډر په دی باندې ونی پر چک پوسټونه باندې یا سو پاگل له سو چې هغه په دی په چک پوسټونه راځي ته اورا سماونی سا نو دا کدی یو طرف ته ناسي د امنیت لپاره او سو واقعي کې هغه مخنیوي کول شي تو عجیب خبر ده دی په موجود دی ته هم کم دی کې دی کوم څه دی کم دی چک پوسټ دی هم هلته کې واقعيات کې ټارګټ کړي کې دی نو په پوز اعلان کې او تر اوسه پورې دا په سوو کسانو ووجلی شو په ما حمله شوې زما ملزم تر اوسه پورې گرفتار نه شو. نورو چې څومره شهیدان شوي دي یا زخمیان دي د هغو کسان تر اوسه پورې چا ونه نیول نه سزا کړی شو نو امن څنګه راځي او د دې موجودي نو پیدا سره
په سواد کې د اوټلونو د اتحادیه مشر زاهد خان وو چې د مشال ریډیو سره د خپل مشکلاتو په اړه خبرې کولې. د روانې غړې نیمای ته ورسېدو د مازیګر څلور نیمې بجې دي. د فرخندا صد نه د خبرونو لنډې زاورو
د پاکستان حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري غربي لار به تر 2018 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت په ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي. د پاکستان د پوځ د مطبوعات څانګې ایس پی آر لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې داوه شوې ده چې نن افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په تیرا او شمالي وزیرستان په ځینو سیمو د پوځي جنګي الوتکو په هوایي بریدونو کې ګڼ وسلوال وجل شوي دي. خو بیا وسلوالو لپاره دی اړه سن دی ویلي او نه هم د آزادو سرچینو لخوا د دې کوم تصدیق شوی. په کراچۍ کې له تیر یوې اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله د مړو شمېره زیاته شوې ده او چارواکي وایي چې دغه شمېره د 1200 نه اوښتې ده چې یوازې پرون د خالی پورس د ګرمۍ له امله 2 کسانو خپل ژوند وبیلو. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو 2 ورځو کې به په افغانستان کې دننه د 2 میلیونو نه زیات درسي کتابونه د چاپ چارې پیل کړي. آسټریا وایي ښکاري داسې یونان له یوروزونا اوزي. بلخوا د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوالیه کېدو نه د بچ کېدو لپاره د ټول پښتنې یا ریفرنډم پلان تایید کړی. ټاکل شوی چې دغه ریفرنډم به د جولای په 15 ترسره شي. کویت وایي هغه ځانمرګې بریدګر چې د تیر جمعې په ورځ یې د شیاګانو په یو جومات حمله کړې وه د سعودي عرب و. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګېدو چاودنې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان ژوبل شوي دي. دا پیښه پرون ماښام د تایوان په یو پارک کې وشوه. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسېدلی شي خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري.
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوم سپام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د داعش وسلواله ډلې په کاروایانو لیکلي دي. دغه لړکی ایکسپرس ورسپانو وایي چې د جمعې په ورځ د کویت په یو جمعات کې ځانوجون کې 14 د لاسه یو شمېر خلک مړه او جوبل شو. دا رنګ د تیونس په 2 هوټلو کې د حملو په وجه 10 کسان مړه شو چې پکې زیاتره بارني سیلانیانو. ادارې وایي چې کویت د اسلامي نړۍ یو مالداره او پرمنه ملک دی او دلته د کاروای مقصد حالات خرابول دي. لکه څنګه چې 13 ورځو کې د سعودي عرب په 2 جمعتونو کې حمله شوې وې او د دې ټولو حملو یوازینی مقصد پرمنا او سوکاله اسلامي ملکونه پنخه کول دي چې دلته هم اړې غړې او مسلکین خطې شروع شي. اداریا اخره کې لیکي چې شام، عراق او یمن کې خود وړاندې نه حالات خراب دي او بدمرغي دادا چې مشرق وسطا د تیری اوګدې مودې راسې د نړیوالو سازشونو مرکز جوړ شوی دی. خود د دین هم د افسوس خبر دادا چې د اسلامي ملکونو مشران هم دومره زیرک او پوه نه دي چې د دې سازشونو مخه ونیسي، بلکې د مسلې د حل پزې دوی پخپله د یو نه یو ډلې مرسته کوي چې ورسره دا اور د کمیدو پزین نور هم زیاتیږي. په کار د چ اسلامي نړۍ په شریکه سره د نړیوالو سازشونو مخنیوي وکړي او کنن داسې ونشوه نورو پروباټول اسلامي ملکونو عادت ترهګره او نام نه ښکار شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې بلوچستان کې د اپیکس کمیټه غونډه کې بعضي اهمي فیصلې شوې دي، لکه هغه خلک چې د ریاست په ضد جنگيږي که حکومت ته سلامي شي نو د دوی لپاره عام معافي ده او نه یوازې معافي بلکې ورسره ورسره به دوی ته معاشرکې په عزت سره د ژوند تیرولو ټول موقع ورکول شي. خو کوڅوک وسله نقدی او جنگوی نو د هغوی په ضد با پوره قوت او طاقت استعمالیږي. اداریه وایي چې اجلاس کې دا فیصله هم وشو چې پولیس، اف ای ای، نیب او کسٹم چارواکي با په شریکه سره دا پته هم لګوي چې د وسلوالو مالی مرسته سوق کوي او وسله ورته لکه خوارازي او دغه خلکو خلاف به هم د کمی اکشن پلان تر لاندې کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ د تعلیم وزارت ته د ټولي صوبې د مدرسو رجستریشن زر تر زره مکملولو هم ویل دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. دی ډیپلومیټ مجلې لیکي تر میاشت بیجینګ ته د هند ولسمشر نریندر مودي د سفر وړاندې د چین وزیر اعظم لی کینګ یانګ انډیا ټوډے مجلې ته ویلي وو چین او هند له یو بل سره د مشترکه ګټو لپاره همکاري کوي او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له یو شان چیلنجونو سره مخ دي.
د چین وزیر اعظم ویلی وو چې هیواد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا او امنیتی ګټو په ښه توګه د خوندي کولو په برخه کې له هند سره ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري زیاتولو ته تیار دی. خو چین دا ونې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټې کې د خپل وزیر اعظم له خبرو سره سم نه لاړو. د رپورټونو سره سم چین د هند د هغې هڅې مخنیوی وکړو چې د پاکستان لخوا د لشکرې طیبه د یو مشر او د 2003 کال د ممبئی بریدونو پلان جوړونکي ذکیر رحمان لکوي د خوشي کولو پر ضد د دې هیواد خلاف په ملګرو ملتونو کې د اقدام غوښتنه کوله. مقاله لیکي د 2003 کال د ممبئی بریدونو وړاندې چین د هند لخوا د لشکرې طیبه په څلورو غړو باندې د بندیز لګولو لږ تر لږه درې هڅې شنډې کړې. په دغو کسانو کې حافظ محمد سعید، حاجی محمد اشرف، سعودي مشته یو مالی ملاتړ کوونکي او محمود بهازیک شامل وو. مقاله لیکي د چین لخوا د پاکستان د اټمي پروګرام ملاتړ کولو تاریخ د ریکارډ تر کچې یوه معامله ده. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ډیرو کالونو راهیسې هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي او بیا په خاصه توګه افغان طالبانو دې لړکې تل مختلف پیغامونه ورکړي دي. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز یو وار بیا د ریاست لخوا پر دې خبره ټینګار کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به زمینه برابرول کې مرستې کوي. ادارې لیکي بلغه افغان طالبان ډیر په تیزۍ سره د امن خبرو له لومړیو پړاوونو څخه د ځان لرې کولو هڅې کوي. اداریا په پښتنې کولی سره لیکي آیا دا خبرې به د شروع کېدو نه وړاندې ختمې شي او که نه. ډان لیکي دا ضروري نه ده. د طالبانو د ناصرو او په خاصه توګه د هغو خلکو لپاره چې له طالب مشرتابه سره اړیکې لري دا یو عام خبره ده چې د مذاکراتو لپاره په خبرو کې شامل شي، خو په عین حال کې مشرتابه په خپله د خبرو مخالفت کوي او پرې هیڅ سمجھوتا نه کوي. د افغانستان د امن په خبرو کې د پاکستاني ریاست د زړه ناصره کېدو په اړه اداریا لیکي که څه هم ټولو خواوو دا منلي چې پاکستان پر افغان طالبانو اثر لري، خو د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت اکثره وخت دا دریس لرلی دی چې د پاکستان په افغان طالبانو هغسې زیات اثر نه دی لکه څرنګه چې بهرني طاقتونه او افغان حکومت ګڼي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمونږه همکارې انیسا اجمل د دې غړې د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی واورول. د مشال ریډیو خبرونو کې اوس رسیدلیو د موسیقي هفتوار پروګرام د سندرو امیل ته. د دې هفتې په خبرونه کې د یو افغان هنرمند خبرې اوري چې ربابونه جوړوي او بیا په کابل او پېښور کې یې خرڅوي. په خبرونه کې چې هارون باچا یې تیاروي په رباب له غزل شو سو نغمو هم خوند اخلي.
قدرمنو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو په پښتو او افغان موسیقي کې د رباب آله او غږ یې ځانته یو ځانګړی مقام لري. د ساز د سیمې د خلکو ترمنځ دومره محبوبیت پیدا کړي چې د موسیقي د آلاتو باچا ورته ویل کیږي. دا چې رباب د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د خلکو د خوښې ساز پاتې شوی، د دې آلې جوړونکي او غږونکي تنان هم په یادو هیوادونو کې پیدا شوي او دغه ساز ته نړیوال شهرت وربخلې دی. د دې اونۍ په سندرو میل کې اوریدونکو د یو افغان هنرمند عصمت الله خبرې اوري چې کورنۍ یې د رباب جوړولو لپاره پیژندل کیږي. عصمت الله داوه کوي چې د رباب نومیالي استادان دوی جوړ کړي ربابونه کاروي او دا چې خپل ربابونه یې د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته رسولي دي. په خبرونه کې د نوموړي د خبرو ترڅنګ په رباب غږول شوې نغمې هم اوري چې په پیل کې د جوش په نوم د استاد همایون سخی دا یو کمپوز درته اورم. اوریدونکو وسمت الله چې ربابونه جوړوي وای په کابل او پېښور دواړو ښارونو کې د خرڅلاو بندوبست ورته کړی دی. د نوموړي په خبره زیاتره ډرونه د انټرنیټ له لارې اخلي او چې ګا کې د نړۍ په هر هیواد کې وي دی ورته رباب استولی شي.
افغانستان کې زه د بغلان د ولایت يم. بغلان عمر 23 کال دی او ځان په غوږ په کابل کې کوم او په خبر ته هم زموږ ته فیملی کور دلته دی کنه نو زم او راځم بل خیر سر موږ چې تیار راوړل په خبر کې خرڅو نو مطلب چې ته په خبر کې هم زموږ ته نه راځي زموږ ته کور دی کنه ما په نت باندې باندې زه ورکم چې کسٹمر ما ته وایي کوم ډیزاین ته کور ته ما سره کمرې کې تیار اته زار قسمه ته مو سره پراتی دي تقریبا چې 20 30 40 راوړم سره کمرې کې پراتی دي شما کابل نه موږ راوړو کسٹمر وګوري خو کې دنیا هر سر ته یو ته دا غته کوم دي چې اورډر ما دراشي او څلور ورځې کې هو تر دې کې تیار
کو په کابل کې میشت استاد غلام حسین غغولې دغه نغمه مو واوریدا. د اسمت الله نامې د رباب د تاریخ او د چ دغه ساز افغاني موسیقۍ ته کله او څنګه وارد شو پښتنه وکړه نو د راتو ویل
مونږ ورته نداف یو نداف هغه چې هغه مالوش شي چې کله صفاتي مالوش شي خو هغه کم تاره تړلې ګرنګ رچ ګرچ هغه واه چې دا حق ته تاسو وګورئ هغه د رباب شکل لري پاس تاس لري لاندې کاسه لري مینس کې د رباب بغیر تر بغیر مینس لګې درې چې موږ ته کټې وایو دا هغه تر رباب आवाज په کې شته دی نو زموږ د تاریخ مشرانو دغه چې دا شروع دا هغه ته کتل شي او دا څه ته جوړ شوی دا اول در رباب شو دا خلک مثال خو دې خاص لري خو دا تقریبا 1000 سال مخکې چې دا یا 900 کال مخکې زموږ د نسل نه راځي خو دا د واصل استاد او توي واصل استاد چې ایجاد در رباب سر کې هغه کړای دا او بیا د هغه نه پس 300 کال د هغه تاریخونه او بیا د هغه نه پس در رباب چې موږ نسل ته پاتې شنو دا تقریبا 1600 کال زموږ د لاس نسل در روان دي نو رباب مکمل 5000 سال تاریخ لري.
اوریدونکو پیښور میشتي پیژندل شوي هنرمند ګلاب افریدی غږولې د پښتو دغه مشهوره ولسی سندره مو اوریده. عصمت الله چې په کابل او پیښور کې ربابونه خرڅوي وایي د رباب جوړولو د خپل پلار نیکنه په ورپاتې هنر کې یې نوښتونه کړي او هڅه کوي چې ښکلي ډیزاین شوي ربابونه جوړ کړي.
زمون خاصلی چکم مہاراجی کنا دا قادری صاحب باندې شروع کی دا تقریبا مکمل تاریخ او بیا قادریانو سره نسل نسل داغره دي زمون دا پخانه چې نکونه جوړو هغه خبر لکه دومره علم خو بینو کنا ځکه چې هغه هم استادان نه درلودل هغه ټکنالوژي دومره نو خو ذهن هم نه پوي ته دومره صرف دا به سوچ مو ستر در باب دی خو څو هغه کیږي برابرۍ ورسره ته نو په شکل به لیک زر خسته نه ښکارېدل مونږ په شکل کې ډیر زیات خواري کړې ډیر زیات سوال در باب ګوره خلک وایي چې رباب د دنیا ښه ترين انسټرومنت دی تاج په سر او په اواز کې په دنیا کې اول شو دا کابلی لرګي د شاتوت نه جوړیږي کابل کې راځي لاوی کې دا د فرزي لرګي دي نو یو رباب باندې کم از کم 20 نو واخه تر 25 ورځې پورې لګي چې خاصه ډیکوریټ کیږي خو خاصه دا کوي چې زیات ګلکاری باندې ټیم لګيږي او په کار باندې هم ډیر ټیم لګيږي ډیزاینر مختلف مختلف بدلوي خاصه کوي څو ته چې خاصه ښکاری کار نه هم صدف دي نو دا صدف سمندر کې ملایي په پاکستان او پنجاب کې سن کې په انډیا ته سلسله کې البته ملایيږي نو بیا هغه پس مونږ خپل وروړو دا چې کاسه کاسه دي نو موږ دا په ماشين باندې خاصه ډیکوریټ باندې کټکوي نو دا رقم ده
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د یو افغان رباب جوړونکی او خرڅونکی عصمت الله خبرې اوري. نوموړي د رباب د بیلا بیلو قسمونو او د غو د قیمتونو په اړه دا معلومات راکړل.
پاکستان لري هغه خوارزان دي او چې کوم موږ د افغانستان لري دي کوم رابونه دي هغه بیا ګران دي هغه چې ساده دي کچبل کو ګلکاری پکې نه شي بالکل ساده هغه 20,000 روپیه هغه قیمت دي او د دې کې به درې قسمه یو بالکل ساده یو بیا نیمه نیمه رباب ګلکاری یو بیا فل رباب ګلکاری او بیا چې کوم ساده یغه 20,000 دی کوم چې نیمه ګلکاری شي هغه 25,000 ده او چې کوم فل ګلکاری شي هغه 30,000 باندې د رباب تارونه پاکستان کې هم ملاویږي مونږ او دا د زیاتر اصلي تارش مونږ استعمالو دا د جرمن والي دي شابازونه خو مختلف مختلفي هم د لرګي نه خلک جوړي هم د پلاستیک نه جوړي او څوک د کوپرې نه جوړي او چې بهترین شاباز کوم جوړيږي هغه د خکر د اډوکي نه جوړيږي او د کوپرې نه جوړيږي دا بهترین شابازونه دي دا.
اوریدونکو وسمت الله وای په کابل کې چون د شهتوت خ لرګي پیدا کیږي ځکه نو د هغه ځای جوړ شوی رباب د پیښور هغه په پرتلا زیات خ غږیږي.
په کابلی او پاکستانی رباب کې ډیر زیات او رباب اواز کې فرق دی ځکه چې پاکستانی لرګي ډیر زیات سخت دی او لږ وزن هم لري دروند دی او کوم چې کابلی دی هغه ډیر زیات سپکی فرق په کې دغه ای چې هغه ونه ډیر زیات سلوس لغتی د افغانستان یخ دی والته ووري کیږي خیال کړو رباب ته باکه مې تکر خي هغه هر یو کرخه دی یو کار دی او کوم چې پاکستانی لرګي دی هغه ډیر سخت دی هغه په ګرمیو کې شوی دی نو هغه ډیر څه مضبوطی سختي هغه اواز کولو صفا او سکرا نه پریږدي چې راځي رباب کاشته هغېږي دا هنر او دا کمال صرف په کابل لرګي کې دی چې صفا او سکرا او خيستا او تیز او چټه اواز هغه په کابلی ربابونه کې دی.
اوریدونکو عصمت الله زیاتوي د دد لاس جوړ ربابونه د دې ساز نومیالی استادانو غږولي او خوښ شوي دي. د همدار ازوایی رباب یوازې د دې لپاره نه جوړوي چې پیسې پرې وګټي بلکې له دغه لارې غواړي خپل او د خپل کورنۍ نوم روښانه وساتي.
زمارا بابونا افغانستان کے استاد غلام حسین دے هغه سره زمارا باب دے چاغا دنیا پر ټول ملکونو ګرځي کې کانسرټ ورکی او زمارا باب استاد حنیف ورته وی چې د دې استاد غلام حسین ورور دے کشر ورور دے هغه هم د دې تاسو ته لري او امریکا ته تله اوس راغلی دی هغه سره زمارا باب دے خو دونه کله کله چې په ټی وی کې ګورم زمارا خپل الله سره باب زوینم باج وخت کم تش دے په فیسبوک کې ګورم یا په ګوګل نت کې ګورم یو لچا خپل در وخت سیرا چې ګورم نو هغه خو مونږ نه وی جوړ کړی هغه چې مونږ ګورم مونږ په ټوله کې راځم مونږ لاس دے کم وو استاد چې خپل کلاسیکل سپیشل دباب غواړي مونږ هغه راوونه مونږ جوړو او چې کم نارمل دي هغه نارمل خلک ته نارمل جوړو چې مونږ ټول استادان دي غټو سره سره هره زنوم ګټل غواړم چې نه مونږ پیسو په خاطر نه کوم سر پیسې ګټلې دنیا کې خپل په اخر په کوشش کوم چې خاصه شی جوړ کو او خلک رانه خوشاله وي
اوریدونکو وسمت الله وای که حکومتي او غیر حکومتي ادارې مرستې ورسره وکړي د به وکول شي چې خپل د اعلی معیار ربابونه په لا ډیره خطو غدنړې خلکو ته معرفي کړي. نوموړی همداراز هیله مند دی چې د پښتنو د حجرو د ټنګ ټکور محفلونه د د لاس په جوړ ربابونو خیسته وسی.
زما ور نیکه او د نیکونو نه خو نه پوهېدل زموږ پلارانه پورې هم څوک نه پوهېږي چې دا رباب څنګه خلکو دنیا خلکو ته ورسوي کولی شي. دا زما ډېر د افتخار خبره ده چې تاسو ما سره دا مرسته وکړئ چې دنیا ته هم زما خبر ملو شي چې دا شه ربابونه ما سره ډېر ښایسته ښایسته ډیکوریشن ربابونه ما سره شته دي. زما په فیسبوک په پیج کې پراتی تاسو کتای شئ. زموږ کار د هر قسم کابلي په کابلي کې هم درې قسمه لرګي دي. زموږ هغه ټول سپیشل استعمالو چې هغه ته وایي شاتوت. زموږ رباب جوړو دا د افغانستان د ایجاد ده او رباب جوړ شوی د پښتنو خلکو لپاره ده او ټول رباب ټول دنیا کې پښتنو سره دی او پښتانه غږی او زه خپل د پښتنو لپاره د خپل د زړه نه او د خپل د مینې نه د محبت نه ښایسته ښکلي ښکلي ربابونه جوړوم که هر ځای کې حجرې دي مجلسونه دي تنګ دي ټکور دي رباب دي منګې دي. زه غواړم چې په هر ځای کې زما د لاس رباب وي او چې زه په یو افتخار باندې سبا یادېږم.
اوریدونکو د دیونه پسندرو امیل کې مو د یو افغان رباب جوړونکي او پلورونکي عصمت الله خبرې واورېدې. د خبرونه په پای کې استاد همایون سخی غغولې ل دې وی بلې نغمې خوند واخلې او ورسره ما هارون بچا ته اجازه هم راکې. خاد او بریالي اوسئ.